سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې ورچې د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره ګوري او د ملي وحدت د حکومت پر اساساتو خبري سره کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له سید کمال شاه عارف نه خبرونه اوري.
د خبرونو سرچکې د اصلاحاتو اهم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غني، احمدزی او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنه کې به د تحول او تداوم ټیم امریکا په منځګړیتوب سوې پرېکړه ومني. د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ امنیه قمندان تېره شپه له خپلو دوو ساتونکو سره په یوه ځانوژن کې حمله کې وژل سو، او په پام کې دی چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهار شنبه ورځ په ویانا کې اعلان کړې. د خبرونو تفصیل. د اصلاحاتو اهم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غني، احمدزی او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنه کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پرېکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل الرحمن اوریال ازادي راډیو سره په خبرو کې له مقابل لوري څخه د انعطاف غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که دا خبره نتیجه ورنه کړي نو د ناوړه عواقبو مسؤل به سیال ټیم وي. خو د اشرف غني احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم تر ټولو مهم اصل د افغانستان د اساسي قانون بولي. د دې ټیم یو ویان صدیق پتمن ازادي راډیو ته له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي. د ملي وحدت د حکومت په اړه په خبرو کې ولاجمنه مسله د اجرایي مشر مقام دی. د اصلاحاتو اهم پالنې ټیم د ملي حکومت په حکومت د ملي وحدت په حکومت کې د دې مقام لپاره پراخ صلاحیتونه او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي، خو د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نوو تدابیرو خبر ورکوي. د جمهور ریاست د رسمي وپاڼې د خبر له مخې پرون د سلما بند د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبرې وسوې او پریکړه وسوې چې امنیتي ځواکونه باید په هرات ولایت کې د دې ملي پروژې د امنیت لپاره سمدستي اقدام وکړي. د جمهور ریاست بیان یادونه کوي چې د دې بند په شاوخوا کې په دې وروستیو کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. سلما بند هند رغوي او له دې مخکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر هغو پروژو حملې سوي چې د هند په مالي او تخنیکي مرسته جوړیږي. هند د سلما بند په رغونه 180 میلیونه ډالر لګوي او تمه ده چې دا بند به شاوخوا 40 میګاواټ برېښنا تولید کړي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي د هرات د سلما بند د رغونې چارې به له ځینو تخنیکي کارونو وروسته د 1400 کال په لومړیو کې بشپړ شي. د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ امنیه قمندان تېره شپه له خپلو دوو ساتونکو سره په یوه ځانوژن کې حمله کې وژل سو. چارواکي وایي دا ځانوژن کې حمله د شپې په 9 بجو د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې وسوه. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمناف له خپلو دوو ساتونکو سره وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي.
تقریبا شل بالا 9 بجې په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه قمندان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي او شپږ کسه نور زخمیان سوي دي.
ښاغلي خپلواک ویل د څلورو ټپیانو حالت ډاډمن دی. د والي ویان همداراز ویل چې د کندهار امنیه قمندانۍ یو پلاوی مذب کړی څو دا معلومه کړي چې ځانوژونکي له څو تلاشۍ وروسته څنګه بریالی سو چې د ارغستان د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته ننوځي. د دې حملې مسؤلیت وسلوال طالبانو منلی دی. بیا هم شراغلاست. په پام کې دی چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهار شنبه په ورځ په ویانا کې اعلان کړې. اوباما د امریکا له NBC ټلویزیون سره په خمرکه کې چې پرون خبره شوې د داعش ډلې پر ضد مبارزې ستراتیژي به له خپلو خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. اوباما وویل دی غواړي چې د امریکا خلک د هغه ګواښ پر څرنګوالي پوه سي چې ورسره مخامخ دي. دوی وایي هغه څه چې زه غواړم خلک پرې پوه سي دا دی چې د څو میاشتو په ترڅ کې به وکولای سو د داعش ډلې زور اوبه کړو او وړتیا په سیستماتیک ډول کم کړو. موږ به هغه ساحې محدود کړو چې دا ډله ولکه پرې لري او بالاخره به مات کړو. ولسمشر اوباما دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا په اوس پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک باندې نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلابند کړی دی بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه سوې. له بلې خوا د عرب لیګ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یوه غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیز مقابلې لپاره باید سرګن او قاطع دریز خپل کړي. تمه کیږي اروپایي اتحادیه نن پر روسیې د بندیزونو څلورم پړاو رسمن ومني. پر روسیې دغه بندیزونه په اوکراین کې د دې هیواد اقداماتو له کبله لګول کیږي. د روسیې په وړاندې پر دغو نویو اقداماتو د اروپایي ټولنې مشرانو د جمعې په ورځ په ویلس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې موافقه کړې وه. د بندیز لګولو پریکړه څو ساعته وروسته تر هغه کیږي چې کیف او روسپلو بیتل غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د پنځه میاشتني کړکیچ د حل لپاره پر یوه اوربان موافقه وکړه. په دې کړکیچ کې شاوخوا 2600 کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه وایي دغه بندیزونه په دې شرط ځنډول کېدلی سي چې مسکو په اوکراین کې د اوربن شرایطو ته درناوی وکړي او د اوکراین له ختیځ نه خپل پوځیان وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غوسه څرګنده کړې او ویلې دي چې دغه تازه بندیزونه لګول به یو نامشخص عکس العمل وي. په پام کې ده چې د عراق پارلمان نن د نوي کابینې غړو ته د اعتماد رای ورکړي. دا پریکړه د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوي کابینې ترکیب تر اوسه روښانه نه دی، خو تمه ده چې د بیلابیلو سیاسي، مذهبي او قومي ډلو استازي به پکښې وي. حیدر عبادي چې نږدې یوه میاشت مخکې د نور المالکي پر ځای د عراق د نوي صدر اعظم په توګه غوره سو، درې ورځې وخت لري چې خپل حکومت د تایید لپاره پارلمان ته وړاندې کړي، او که داسې ونه سي نو ولسمشر به د صدارت لپاره بل کس غوره کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې پر اوکراین د روسیې لخوا څرګند تیری د امریکا او ګرجستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا باعث سو. ښاغلی هیګل د ګرجستان د دفاع وزیر اراکلی الاسینا سره د دې هیواد په پلازمینه تبلیسي کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د په ویلس کې د ناټو سرمشریزه په ناټو کې د غړیتوب لپاره د ګرجستان په هڅو کې یو مهم پړاو بله، او ویل چې دې هیواد باید د هدف ته په رسېدو کې له ګرجستان سره مرسته وکړي. چک هیګل همدارنګه ټینګار وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو خطرناکو او غیر مسلمانه اقدامات ته په پام سره د ګرجستان او ناټو ترمنځ لا ژورې اړیکې ځانګړی اهمیت لري. د اوکراین ختیځ ښار دونس ته نږدې پرون د توغندوی د پرله پسې ډزو ږغونه اورېدل کېدل، او د دې ښار پر سر تورو لوګیو بیا ویره خوره کړې چې ښایي هلته نافذ اوربند به مات سي. توغندی د دونس هوایي ډګر ته له هغې نږدې سیمې څخه ویشتل کېدی چې د اوکراین د دولتي خواوو په لاس کې وه، خو په تېره مۍ میاشت کې د روس په لوبې تلوپال لاسته ورغله. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشونکو یوه نږدې سلاکار پرون وویل د ناټو پنځو غړو هیوادونو د ویلس په سرمشریزه کې له کیف سره د وسلو او پوځي سلاکارانو د ورکړې ژمنه کړې. او د بیت المقدس په ختیځ کې یو شمیر فلسطینی ځوانانو له اسرائیلي پولیسو سره شخړه وکړه. اعتراض کوونکو په وادي الجوس سیمه کې پر تېرېدونکو موټرو د ډبرو، پټرولي بمونو او اور اګوزارونه وکړل. د بلوازر پولیسو په ځواب کې پر مظاهره چانو رابړي مرمۍ وویشلې. د دې شخړې څو ساعته دوام وکړ. د کومې جدي زیان په اړه راپورونه نه دي ورکول سوي. پرونی تاوتریخوالی د هغه خبر تر خبرېدو وروسته ولاړ سو چې وایي د دې سیمې یو ځوان د هغو ټپون له کبله صبر کړی چې اونۍ مخکې له اسرائیلي پولیس سره په شخړه کې ټپي سوی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل، او سم ورزو د راپورونو او تحلیل برخه ته. په پام کې ده د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره وګوري او د ملي یووالي د حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله لري چې دواړه کاندیدان ژر یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ځانمرګ برید شوی.
په ځانمرګ برید کې د ارغسان ولسوالۍ امنیت قومندان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
د خوست ګردۍ د سړک د پاتې برخې د جوړېدو پروژه پرانستل شوه.
دغه پروژې چې 15 کیلومتره سړک اتلس میاشت کې به جوړیږي سره پاسه $2.5 میلیونه لګښت باندې راځي.
دا هم اوري چې په پاکستان کې سیلابونو تر 180 زیات کسان مړه کړي. د امریکا ولسمشر د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د خپل هیواد ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ اعلانوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزنو د لاټي پروګرام هم درته لرو. په پام کې ده چې د ولسمشری د انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا په کابل کې سره وګوري او د ملي یووالي د حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړی و چې که د ملي وحدت د حکومت په اړه له سیال ټیم سره نننۍ خبرې نتیجه ورنه کړي نو دوی به خپل نوی دریځ اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې اترې سمدستي بشپړې کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډیر ژر اعلان شي، ګمان کیږي چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله نننۍ کتنه ښایي وروستۍ وي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله څرګندوي چې په نننیو خبرو کې به یې سیاله ډله د ملي وحدت د حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب شوې پریکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د تحول او تداوم له ډلې څخه د انعطاف غوښتنه وکړه.
زمونږ هیله د تحول او تداوم څخه دا ده چې د افغان ولس پاکو رایو ته احترام وکړي. هغه ګډه اعلامیه او توافقات چې د ښاغلي جان کیری په منځګړیتوب سي په افغانستان کې د ملي دولت د جوړولو لپاره خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي او په عملي کولو کې صادقانه ګامونه اوچت کړي.
معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننۍ کتنه کې کومې موافقې ته ورسیږي کنه، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړمش په یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي څو نوی حکومت ډیر ژر په کار پیل وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غوښتنه ښاغلي اوباما د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. بیان د اوباما له قوله لیکي چې دی وایي دا توافق به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډاډمنې او په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ملي وحدت د حکومت څرنګوالی لنجمنه مسله ده. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ټینګار کوي چې په هر راز خبرو کې تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون دی. د دې ټیم ویان صدیق پاتمن له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي.
د یو مشروع ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د اساسي قانون په رڼا کې موافقې ته ورسیږي او د افغانانو لپاره تر دې زیات مشکلات پیدا نه کړي او د خلکو د رایې درناوی وکړي.
د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان تیره ورځ خبرداری ورکړ چې که یې په نننیو خبرو کې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپله راتلونکې پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. ښاغلی اوریا هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که دا خبرې د دوی په خوښه نتیجه ورنه کړي نو د ناوړه عواقبو مسؤل به د دوی سیال ټیم وي.
هیله لرو چې د تحول او تداوم ټیم له همدو ارزښتونو سره سم ګام وچت او که چېرې صادقانه ګامونه وچت کړي نو بیا پایلې چې هر څه وي مسؤلیت به دوی په غاړه وي.
ښاغلی اوریا د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې مخکې د ښاغلی عبدالله یو بل نږدې متحد د بلخ والي عطا محمد نور د شنو او نارنجي اعتراضونو ګواښ کړی و. خو آیا د تحول او تداوم ټیم د دې خبرداریو او ګواښونو په وړاندې انعطاف ته چمتو دی؟ د دې ټیم ویاند صدیق پتمن یو ځل بیا
انعطاف په ټوله معنا د انتخاباتو د ابتدایي اعلان نه وروسته مقابل ټیم چې هر پیشنهاد کړی موږ به سره هغه پیشنهاد منلی دی او وړاندې کړي بیا دوی دا پیشنهاد په نیمه لار کې پرېښی دی. اوس ګټونکی ټیم بایلونکي ټیم ته په حکومت کې برخه ورکول د هغه اصل دی او موږ دغه اصل ته ژمن یو. امیدوار یو چې زموږ دوستان هم دغه اصل ته ژمن پاتې شي او دواړه ټیمونه کوشش وکړي چې د افغانستان اساسي قانون مراد شي.
د ملي وحدت د حکومت په ترکیب کې تر ټولو زیاته لنجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایه مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي. خو د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هیله مند دی چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډیر ژر په سیاسي برخه کې موافقې ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویاند ویل دغه کمیسیون په هر حالت کې مکلف دی چې له قانون سره سم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. تفصیل د سید کمال شاه عارف پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان د اجرا رئیس پر واکونو کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې کاندیدان باید ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت په اړه سیاسي موافقې ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول هیله مند دی چې سیاسي پرمختګونه هم ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ښاغلی نور زیاته کړې چې کمیسیون مکلف دی چې د قانون سره سم د ابطال د پروسې په پای ته رسیدو سره له ځنډ پرته د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
هیلمند یو کوم سیاسي پرمختګونه چې شوي او یا کیږي باید پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوښښ کړی او کوښښ کوي او د رای پاڼو فزیکی شمیره او تفتیش پای ته ورسیدل او جمع کول به یې هم په لنډ وخت کې پای ته ورسیږي. که سیاسي تفاهم رامنځته کیږي باید هر څنګه ژر پای ته ورسیږي.
تر دې مخکې د جمهور ریاست دواړه کاندیدان په څو ګډو غونډو کې د اجرا رئیس د صلاحیتونو پر سر کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر داسې مهال د دواړو کاندیدان ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر پای ته رسیدو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې وې پیژندل سوي سیاسي څیرې د دواړو کاندیدان ترمنځ د سیاسي هوکړې تر مخه د انتخاباتو د نتیجې اعلانېدل د اندېښنې وړ بللي. د جمهور ریاست د لومړي پړاو کاندید عبدالرب رسول سیاف یو خبر پاڼه کې ویلي، د کاندیدانو ترمنځ له سیاسي تفاهم مخکې به د انتخاباتو د نتیجې اعلان ستونزې رامنځته کړي، خو له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او د دوشنبې په ورځ به د تقلبي رایو د ابطال په اړه اووه مالني غونډه وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی چې علنی غونډه ولري او د رایو د یو شمېر چک لیستونو په اړه خپل تصمیم ونیسي. ویلی شو کومه اندازه چې تر دا مهاله د نتایجو د جمع کولو په مرکز کې پروسس شوي دي 1290 چک لیستونه او نتایجو جدولونه دي. له دې جملې څخه 2901 چک لیست او جدولونو مراحل طی کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې د باطلو سوو رای د پروسې له پیله تر دا مهاله د رای ورکولو د نظر 1452 محلونو رای د اعتبار وړ بلل سوي او د څه باندې 500 محلونو رای باطل سوي دي. دا کمیسیون وایي چې د روان اونۍ تر پای ته رسېدو سره به د رای د ابطال پروسه هم پای ته ورسیږي.
نن سر ویلند قندوز ولایت اوسیدونکی دا وخت نشه انتخابات شروع شي دا پنځه شپږ میاشتې کیږي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. نه کار شته نه بل شته. حتی دکانداران هم د دې دغه شکایت کوي وجهت فروشات موږ نه لرو. دولت به زر تر دې او دغه معلوم کی نتیجه د انتخاباتو تر څو خلک بیرته مصرف شي. نامنی ډیره شوې ده په ټول ولسوالۍ د قندوز کې. نامنی ده خار نږدې اطراف کې نامنی ده. دولت به زر تر دې نتیجه معلوم کی تر څو خلک بیرته آرام ژوند پیل کړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوښست.
ازادی رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار چرواکي په دې ولایت کې به د ننګرهار چرواکي وایي چې په دې ولایت کې به په نږدې راتلونکي کې د پولیسو د غیر مسلکي توپ ستونزه حل شي. د دې ولایت په امنیه قمندانۍ کې پرون د 12 ټولګي د لسګونو فارغانو ازموینه واخیستل شوه چې وروسته به د پولیسو په لیکو کې شامل شي. شاه محمود شنواری په جلال آباد کې د نورو جزئیاتو سره. شنواری صاحب، سهار په خیر، دقیقا لسو کسانو ازموینه واخیستل شوه او د دوی روزنه څومره وخت نیسي؟
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ورځ د ننګرهار امنیه قمندانۍ شاوخوا اویا تنو ځوانانو څخه چې هغه د لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو 12 ټولګیو څخه فارغ شوي ځوانانو له دوی څخه ازموینه واخیسته. د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې له دې جملې څخه به 50 تنه دوی انتخابوي او دا به د مزار د پولیسو روندنیز مرکز ته سوي ترڅو هلته څلور میاشتې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او له هغې وروسته چې کله فارغ شو د نورو ولایتونو په ګډون ننګرهار ته به هم یو شمېر ځوانان چې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي هلته به راځي او بیا به په دندو باندې ګماري.
شنواله سیب، زیات کسان انتخاب کوي چې د دغو تازه دمو پولیسو د روزنې موده ډیره کمه ده او په دې کمه موده کې دوی نسی کولی چې هغه اساسي زده کړې ترلاسه کړي. هلته په دې اړه څه ویل کیږي؟
بالکل، دا هم ستونزه سره او دا تل موږ امنیه قمندانۍ سره هم سړي کړي دي. د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د ستونزه پر ځای ده ولې دوی په پام کې لري. دغه ځوانان چې کله هلته په روزنیز مرکز کې د څلور میاشتې زده کړې ترلاسه کړې وروسته چې هر ولایت ته واستول شو په هغه ولایتونو کې دوی لپاره بیا لنډمهاله نور کورسونه هم نیول کېږي چې هغه وخت نا وخته د ولایتي په جریان کې هم دوی کېدای کار سره کول کېږي چې تر څو زده کړې وکړي او هغه مسلکي کچې لوړې شي. دغه امنیه قمندانۍ هم تایید کړې ده. دوی اوس هم په ننګرهار کې تېره اونۍ کې هم تقریبا ورکشاپونه ډېر کړي وو چې هغه ځوانان چې نوي فارغ شوي وو د پولیس لیکو ته تللي وو دوی دپاره په بېلابېلو برخو کې ټرینینګونه ورکړل. همدارنګه په دې برخه کې هم ورکړه چې دوی څنګه کولی شي هېوادوال سره څه ډول چلند وکړي تر څو هېوادوال ترې خفه نه شي د خپلې وظیفې څنګه سرته ورسوي. همدغه بېلابېلې برخې د شدید په اړه د دوی وس موږ په پام کې لرو چې نور ورکشاپونه هم
بلې. ډېره مننه شاه محمود شنیواری وو په جلال آباد کې. په کندهار کې په لومړي ځل د کمپیوټري پاسپورټونو ویش پیل شو. د دې ولایت اوسیدونکي دغه کار لوی پرمختګ ګڼي او وایي نه یوازې به د کمیشن کارانو لغه مخلاص شي بلکې په نړیواله کچه به هم د افغاني پاسپورټونو اعتبار زیات شي. محمود صادق رښتینی نور حال راکوي چې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. دغه پروسه په دې ولایت کې کله پیل شوه؟
سالیه صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه پروسه دوه ورځې کېږي چې پیل شوې ده او چارواکي وایي چې تر اوسه یو اتیا کمپیوټري پاسپورټونه جوړ کړي او خلکو ته یې ویشلي دي. چارواکي وایي چې د نوو پاسپورټونو تر ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې د جوړولو پر مهال ډېر کم وخت نیسي او د چکولو په وخت کې هم ډېر کار ته اړتیا نه لري. دوی وایي چې دغه پاسپورټونه د پرمختللي ټکنالوژۍ په کارولو جوړ شوي دي او په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي. تر دې وخت کې لکه تاسو یادونه وکړه، د کندهار سوداګرو او هغه کسانو چې بهرنیو هېوادونو ته سفرونه کول، دوی پرله پسې شکایتونه کول چې په لاس لیکل شوي پاسپورټونه د زیاتو مراحلو تر څنګ په بهر کې ډېر اعتبار نه لري. دوی وایي چې اوس چې د کمپیوټري پاسپورټونو ویش پیل شوی دی، دا یو لوی پرمختګ دی او په دې توګه به دوی د کمیشن کارانو چې ډېرو پیسو په مقابل کې باید دوی ته پاسپورټونه جوړول، کمیشن کارانو ستونزه به حل شي او دغه راز د افغاني پاسپورټونو اعتبار به هم لوړ شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. له ده څخه مو اوریدل چې په دې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کمپیوټري پاسپورټونو ویش پیل شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوال ورسپونه کې د افغانستان په اړه سرغلي
د ایجنسی تیری په تور او سړو ته د اعدام سزا ورکولو او د هلمند امنیتی وضعیت په اړه نړیوال ورسپونه ځینې مطالب خبر کړی دي. ګارډین ورسپونه په کابل کې د ایجنسی تیری په تور د ووتنو په اعدام محکومولو مسالې ته اشاره کړې ده. ورسپانه د بشری حقونو دی وی فعال هما سعید له قوله لیک چوي کدی کابل په پغمان ولسوالۍ کې پر خزو دی ډلیز جنسیتی عاملان ته سزا ورنکړل شي، افغان میرمنې بل دی ورسته هم د خشونت قربان شي. سعید ویلی چې د خایدي ولسمشر حامد کرزی دی واکمنې یو ډیر مهمه شی بوي. ګارډین لیکي دغه وطن چې کول شي د استناف غوښتنه وکړي، ولسمشر کرزی باید د اعدام حکم توشیح کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د هلمند امنیتی وضعیت په اړه په یو مطلب کې د سیمهیزو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو له لوري په دې ولایت کې وروستیو حملو کې چې ټول دوبه دوام وکړ، له 200 زیات افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چارواکي په تیر بیا د موساکلا ولسوالۍ په اړه اندېښنه لري. ورسپانه د موساکلا د ولسوال حاجي محمد شریف له خلیلی کې چې وایي د دې ولایت امنیت په خرابېدو دی او وسلوال طالبان تقریبا په بازار کې ګرځي را ګرځي. شریف ویلی که وضعیت په همدې بڼه دوام وکړي، مساکله به ډېر ژر د طالبانو لخوا سقوط وکړي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو لس ورځو کې مساکله د سختو نښتو شاهده وه. ورسپانه په دوام لیکي د دې تر څنګ په سنګین ولسوالۍ کې هم د طالبانو حملې دوام لري. د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په مئی او اګست میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې وسلوال د دې ولسوالۍ له مرکز څخه وتښتېدل، خو طالبانو د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته حملې پیل کړې. ورسپانه د ملي اردو د یو جنرال له قوله چې نومینې سرګن شوی او د سنگین له وضعیت خبر دی لیکلی چې وسلوالو په تیرو دریو میاشتو کې په سنگین نوزاد او کجکی ولسوالیو کې شاوخوا 270 حملې ترسره کړې دي. نیویارک ټایمز د هلمند امنی قومندان جمعه ګل همت خبره هم راخیستې چې ویلي دي که د ځواکونو لازم ملاتړ ونشي او په کافي وسلو او مهماتو سنبال نشي، د سنگین جګړه بل کنټرول ووزي. همت دغه راز ویلی چې که یو ځل دښمن دا ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوسته، بیا به ډېره ګرانه وي چې له دې ولسوالۍ وایستل شي.
د کندهار چارواکي وایي د هغه ځن وژونکي برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي چې تېره شپه د ارغسن ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې دننه وسو او په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ووژل سو. په پیښه کې شپږ نور پولیس ټپیان سوي دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
دغه ځان وژن کې حمله د کیکان د شپې 9 بجې د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډاني په ودانی کې د نن رامنځته شوه. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژن کې پلی وو او د کمانډاني په ودانی کې د نن ځان تشاودنه ورکړي. د خپلواک په وینا په حمله کې د ارغستان د امنیه کمانډان عبدالمناف د خپل دوه ساتونکو سره وژل شوی او شپږ پولیس نور ټپیان شوی.
د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډاني کې د نن ځان مرګ بریټ شوی دی. چی په ځان مرګ بریټ کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه کمانډان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسیدلي دي. شپږ کسان نور زخمیان شوی دي. چی په زخمیان کې د څلور تنو حالت د ډاډوار شدل شوی دی.
د والی ویان وایي د کندهار د امنیه کمانډاني لخوا د پولیسو یو تحقیقاتي ټیم ته دند سپارل شوی تر څو معلومه کړي چې حمله کوونکی څه ډول تر سختو تلاشي ورسته بیا هم کمانډاني ته دنه نسوي. بلخوا د دولت وسلواله مخالفینو د دغه حمله مسؤلیت منلي او دا کوي چې په دغه حمله کې د کمانډان په شمول درې تنه مړه او شپږ پولیس ټپیان شوي. د طالبان ویان قاری صفه احمدي دغه راز دا کوي چې په کندهار ښار ارغنداو معروف او په نورو سیمو کې شاوخوا دولس افغان او بهرني سرتیري وژلي.
د خوست ګردیز د سړک په اوږدو کې د هغې برخې پر پخولو کار پیل سو چې تر اوسه نیمګړې پاتې وه. دغه برخه چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د امریکا متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیایي ادارې لخوا په 13 میاشتو کې جوړیږي. تفصیل له دغه شاره د نجیب الله الخیل په رپورټ کې اوریدلی سي.
د خوست ولایت د اوسیدونکو د 14 کالو پر لپسې غوښتنه وروسته بلاخره د خوست ګردې سړک د پاتې برخې د پخولو او کریډ کولو کارونه هم پیل شول. یاد سړک چې 25 کیلومتره د کریډ کولو او اساسي جوړولو پاتې دی د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې لوري به د نږدې 3.5 میلیون ډالرو په لګښت د 18 میاشتو په موده کې بشپړ شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یکشنبه په ورځ د دې کار د پیل په مراسمو کې د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل مخکې کلونه د دې سړک په کار کې د ځنډ یو لامل بې امنیتي وه چې اوس مهال دا ستونزه له منځه تللي او د سړک د جوړولو په کار کې ټول خلک د حکومت او افغان ځواکونو سره همکار دي.
موږ په همدې هوډ دلته راغلي چې انشاءالله د دې سړک د افتتاح څخه تر اخره پورې به انشاءالله چې نظارت کیږي او په ټول قوت سره به د دې پروژې په جوړولو کې به ټول مرسته کوي انشاءالله. د دې پروژې چې 25 کیلومتره سړک 13 میاشت کې به جوړیږي او سره پاسه 2.5 میلیون ډالر لګښت باندې راځي.
د خوست ګردي سړک چې نږدې ټول د غرونو او غونډیو په لمنو کې غځېدلی 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیر وو کلونو کې ډیره برخه پخه شوې. خو 2.5 کیلومتره تر دې وروسته یو پاتې و چې 14 کیلومتره تیر کال پوخ شو او په پاتې 25 کیلومتره باندې اوس د جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې د ملي اردو د پلیل واقمندان جنرال ناصر هدایت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لارې په اوږدو کې د دوی د ځواکونو لخوا د بشپړو امنیتي تیاریو یادونه وکړه.
د ملي اردو منصوبین په دغه لوی لاره کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لري. تاسو ته ټولو خلصوالو ته دا درکوم چې ملي اردو په پوره مسلکي وړتیا صداقت او ایمانداري سره په دغه سیمه کې امنیت ټینګ کړي تر څو دغه شرکت وکولی شي په آرامه توګه خپل کار مخکې بیایي.
د خوست ګردیز په سړک یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي د قبایلي سیمې میرانشاه پړچنار او ټل څخه پکتیا او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي. دا سړک د نورو لارو په پرتله د کراچۍ تجارتي بندر ته 301 کیلومتره لاندې دی. د یادونه وړ ده کارپوهان د خوست د اقتصادي پرمختیا او د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پاره د خوست ګردي سړک اساسي جوړول او پخول یو مهم شرط ګڼي او وایي چې په جوړ سړک باندې د توکو او سپرلیو د ګارډ پر ترافیکو کې زیاتوالی راځي او کرایي ورسره اسانېږي.
ستاسو له پیغامونو نه
نو می بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او په قندوز په ټولو ولسوالۍ کې البته په شپږ ولسوالۍ کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالي په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قاد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په وځي دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي. فیسونه ډېر لوړ شوې دي. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سړی دی خانی کې دا 2500 روپۍ 2000 روپۍ د کومه کې شه د پیاو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ چې په کندوز کې له روغتیايي ستونزو شکایتونه کول. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې دونکو دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنه کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پریکړه ومني. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نوو تدابیرو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ امنیه کمانډان تېره شپه له خپلو دوو ساتونکو سره په یوه ځانوژونکې حمله کې ووژل سو. په پام کې دی چې د ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې اعلان کړې. تمه کېږي اروپایي اتحادیه نن پر روسیې د بندیزونو څلورم پړاو رسمان ومني. په پام کې دی چې د عراق پارلمان نن د نوي کابینې غړو ته د اعتماد رای ورکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای چې پر اوکرين د روسیې له خوا څرګند تیری د امریکا او ګرجستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا بایسو. د اوکرين ختیځ ښار دونسک نږدې پروند د توغندۍ د پرلپسې ډزو ژغونه اوردل کېدل او د دې ښار پر سر تور لوګوي بیا ویره خوره کړې چې شای هلته نافذ اوربند به مات سي. او د بیت المقدس په ختیځ کې یو شمېر فلسطینی ځوانانو له اسرائیلي پولیسو سره شخړه وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. بیا هم ځینی راپورونه راخلو. په کونړ ولایت کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د تیرو انتخاباتو نتیجې پر وخت اعلان کړي. تفصیل د روح الله انوري په رپورت کې.
د دم کلی د ځوانانو شورا مشر زبی الله صاحب الحق وویل ټول افغانانو په ځانګړي ډول د کونړ خلک په ډیرو سختو شرایطو کې د رایو مرکزونو ته تللي او خپلې رایې ورنمانته ورکړي دي. اوس چې ګوري په یو بل نومي د رایو او قرباني او سپکاوي کېږي. د ټاکنو د پایلو ځنډ سره یې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
هغه پیدا چې بازار د سودا پسې نوې کله راوتلې بازار یې نه ولیدلې، هغه په دغه ډزو ناوې نه لیدلې راوتلې بلې رېګارې ورکړي. موږ او تاسو د یو داسې احساس چې د افغانستان د جوړولو د اسلامي حکومت د راوستلو او د خلکو د ارمانونو د پوره کېدلو په خاطر باندې موږ تاسو ری ورکړه.
دوی د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو او اوسني حکومت په کلکه غواړي چې د انتخاباتو نتایج زر اعلان کړي.
موږ د حکومت نه، موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه، موږ د شکایتو د کمیسیون نه د خپل وینو چې هغه زموږ کوم ورونه پکې شهیدان شوي دي، کوم خویندې پکې شهیدان شوي، کوم ملي ځواکونه زموږ په ورونو کې خوښ شوي دي، زامل شوي دي، کوم پیسې چې زموږ د دې ملت په دغه انتخاباتو باندې لګېدلې دي، د انتخاباتو نو نتیجه موږ له باید لاس کې راکړي.
د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي سخي محمد وویل دوی په تیرو ټاکنو کې له نورو زیاتې قرباني ورکړي. د دې لپاره رای ورکړي چې نن سبا چې خلکو کومې چوکۍ په زور لاندې کړي له هغوی به ولس خلاصوي.
مونږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته داسې نه دی ورکلی چې زما پلار دی، زما د تره زوی دی، زما د کاکا زوی دی، زما پښتون دی، ما په دین دی ورکلی، ما په پوهه او په د هغې په دینداري او په تقوا او په خدمت مانی چې مونږ سره کومې وعدې کړې په هغې موټ ورکړی دی. که چېرته دا زمونږ پر یو مانی چا سره مصلحت وکړي، چا سره سازش وکړي، مونږ ته بل او دا به یو شی دی. مونږ د دې په مقابل کې بیا قیام کوو.
راټولو شوو خلکو ویل مجاهدین دوی دي چې د شورویانو په ضد یې په میړانه جهاد کړی، روسانو سره یې سازش نه دی کړی، خپل ولسونه یې نه دي وژلي او نه یې هم دولتي ځمکې نیولي. په پای کې د حاجي غلام الله وقار لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې په کې شنه او نارنجي خوځښتونه غندل شوي وو او یاد خوځښتونه یې د یو بل کورني جنگ پیل بللی وو.
موږ د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې چې زموږ ملي وثیقه ده کلک ملاتړ کوو. که د اساسي قانون په خلاف کوم سازش وشي موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړو چې د جهاد د مقدس کلمې افتخارات د خپل ځان شخصي حق وګڼي او په دې بل مزان مطرح او امتیازات ترلاسه کړي. نارنجی خود وختونو ته د یو بل نامشروع جنگ د پیلامه کیدای شي. ولس د توتیګرو په توتیو پوهیږي، دا خلک دې پوه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ټاکنو د پایلو د زر اعلان غوښتنه کیږي چې د انتخاباتو کمیسیونونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسولې. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پلوین وایي که چیرته د انتخاباتو نتایج د سیاسي جوړجاړي وړاندې اعلان شي دوی ته د منلو وړ نه دي. خو خلک وایي باید سیاسیون له خپلو شخصي ګټو تیر شي، د دوی رایو ته دې احترام وکړي او د ټاکنو اعلانېدونکي پایلې دې په ورین تندي ومني. څو روانه اوږده لانجه پای ته ورسیږي.
او سم د سیمې او نړۍ په اړه ځینې راپورونه راخلو. په پا پاکستان کې په دې وروستیو کې د توندو سیلابونو او بارونونو له کبله د مړو شمېر 101 ته پورته سوی دی. د دې هېواد دولتي چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات زیان په پنجاب ایالت، کشمیر او ګلګت بلتستان کې اړولی دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د دولتي چارواکو په وینا د تیر جمعې شپې راهیسې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور او همداراز د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې د توندو بارانونو د ورېدو له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه په دې ایالت کې 103، په کشمیر کې 26 او د دې هېواد په شمال ګلګت بلتستان کې 11 کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه اوراوختي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د وروستیو بارانونو له امله د پاکستان پنجاب ایالت تر ټولو زیات ځپل شوی چې له امله یې هلته اضطراري حالت اعلان شوی دی. پیخو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې وروستوي سیلابونو په دې هېواد کې سلګونه شخصي او دولتي ودانۍ ړنګې کړي چې له امله یې د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوښتی. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ او له بې کوره شوو خلکو سره یې ولیدل. نوموړي په سیالکوټ کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شوی او اوس پرې دا طبیعي آفت هم راغی، نو دا به د دې هېواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. نواز شریف همداراز پر خپلو مخالف سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د له احتجاجونو لاس واخلي او د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ګامونه پورته کړي. دی وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په پاکستان کې باران او سیلاب تباهي خپره کړې، نو له بلې خوا د دې هېواد هغه دښمنان چې د پاکستان پرمختګ نشي زغملی په احتجاجونو لاس پورې کړی. زه ولسه غواړم چې دوی ته د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنکړي او هغوی ورټي. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پوست په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې له بې کوره شوو خلکو نه به هېڅ ډول مرستې ونه سپموي. پاکستان په تېرو 4 کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2013 میلادي کال کې د بارانونو او سیلاب له امله شاوخوا 150 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغو بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 15,00,000 کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2013 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژل او شاوخوا 25,000,000 انسانان یې اغېزمن کړل چې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړ او د دې هېواد اقتصاد ته ستر زیان واړاوه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د متحده ایالاتونو ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. ښاغلی اوباما پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د خپل ستراتیژي په اعلان سره غواړي خپل هیوادوال ډاډمن کړي چې دې ډلې ته به بل اخره ماتې ورکړي. دا په اصل کې ده چې پرون د امریکا جنگي الوتکو د عراق په انبار ایالت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د داعش د وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. نور جزئیات د احمد تکل پر رپورٹ کې.
په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ په یو وینا کې اعلان کړي. اوباما د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به له خپلو خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده.
We're not
looking at sending in 100,000 American
موږ د سل زره امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یوه برخه واوسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حملې وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمې بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حادثې بند له تیرې جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی. هیګل حادثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او وی ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاسته ورشي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. له بلې خوا د عرب لیگ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یو خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریز خپل کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی تر بیان د تاسو ورکښ بیا عزیزان او دوستان ټو دا غو ورکښ عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کاته سم خپل ورکښ بیا عزیزان ټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښ بیا عزیزان ټوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمر غداس یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له هلمند ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د احسان الله پاکله د یو شخص په اړه کې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي رادیو ته راغلي دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو که نننی پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شي او دا پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ډېر به مونږ زنده ورځي چې دا پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترم دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په هغه یو ټلیفوني پیغام پیل کو کوم چې په نامه د محب الله یو شخص له هلمند نه موږ ته را لېږلی دی. دی وایي چې د احسان الله په اکله چې له دوی سره یو ځای کار کوي معلومات لري. که د احسان الله د کورنۍ غړي د ده په اکله معلومات وړي نو لطفا دغه ټلیفوني پیغام واوري.
السلام علیکم، زه محب الله د هلمند ولایت نداری ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی ورکه ځان ته دا پیغام دی چې ما د نداری ولسوالۍ کې د احسان الله په نامه یو ځوان ده، دا درې کاله کېږي را سره ده. پلار نوم یې عزت الله دی، نیکه نوم یې نجیب الله، یو ورور یې سمیع الله، بل ورور یې شفیع الله ده. زما سره دلې مالونه ګوري او هر څوک ځان په اړه خبر معلومات غواړي پېښ کړي له ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نوي څلور سوه څلور سوه نه خدای په امان.
تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د احسان الله پاکرمو تلیفوني پیغام واورید. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومه کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور څلور کاله مخکې ورک شوی دی په نامه د عین الله د علي محمد اکازی دی د میوند ولسوالۍ دی. په هر مسلمان ورور ته د عین الله په اړه معلومات دي او یا عین الله خپله غږ اوري نو د دغه نمبر ته زنګ ووهي 01 03 53 04 05. شماره یو وار بیا وایم 01 03 53 04 05. السلام. الو زید میراجان د هلمند د واشیر د ولسوالۍ سستی سره خطرناک کند ازادي ته زه ډېره ډېره مننه کوم چې دا زموږ پیغام وړاندې کړې. زموږ یو ورور ورک دی خانمیز ته کاله کې چې نادرکه دی نه د مزین نه د جدین معلومات نشته. هر ژوندوال هر قریب دوست ته معلومات ته خپل شیرین شکرانه دي ترلاسه کړي. یو لک کالداري په دا لمبر کې زموږ سره تماس کړې 02 03 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
علاقه ده چې مرته نه د مړینې نه د ژوندینه معلومات ته ار انډوال کړی ته معلومات ته په لمبه جنو سره تماس کړی چې دا دې سه یو جان مننه چې موږ په ځان وړاندې کې سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا احمد اخوند کندهار ولایت جړی ولسوالی د سنگسار سستا سره په دیجیتل تلیکون. ما دا کاوی چې زمان نیږي اصلي مینه محمد علی دی د پلان مینه نیاز محمد دی د ورونو نمانی دی حضرت محمد نبی و د کال عمر لري د ولس کال کیږي چې کندهار څخه د هرات او خواته روان و نادر کسوی دی. یو نه شروسته سرکا د پښتون زرغون په ولسوالی کې پیدا شوی دی خو د دې هیڅ معلومات نشته. حتی د کډر د مرګ میاجون په حق نه معلومات دي. د اسلامي خواخوږۍ له مخې دي موږ ته په دا شمېره معلومات راکړي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا شپږ اتیا درې دېرش دوه سوه یو څلوېښت. والسلام.
الو السلام علیکم. زمانم رفیع الله د پلان می محمد اعظم لاس کلامه کې زما یو ورور اسد الله نومې ده او ایران ته تل ایران ته د هجرت په نامه باندې نومې ده. زه کار چاته پته وی دا د موږ ته په دغه ډول امر معلومات راکې. زه یو یو لمبر وایم ډیر په کلار کلار چار چاته پته وی خپل شیرینی دی واخلي 0 9 3 2 5 9 او بل نمبر ده 0 8 4 5 5 8 او نورم وخت نه سو خدای په امان.
زم نامه جوړه خوند بغران د ولس د هلمند ولایت بغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کړي اعلان کوم چې موږ یو قریب زما زی چې تازه ګل نګریږي تقریبا په دوه سکار کې د کور څخه نه درک لري کچیر زموږ ژغ دی اوري او یا یو څوک قریب دی د خبر اوري په دغه ټلیفون دې اړیکه ونسي او معلومات مشترکې 0202 8 5 0 1 0 و بل دوه ما شمېره ده 0202 8 5 1 0 5. په دغه ټلیفون په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسئ. که چیرې هر څوک د دغه دوست یا قریب موږ ته معلومات راکړي شیرینی او جایزه ورکولی شو.
هلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تدریج فعالیتو سره په تماس یم. زما یو ورور دی د عبدالولي په نامه دی. دا شپږ اووه کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. هر چاته که معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0202 8 5 2 8 5 5. والسلام.
سلام علیکم زه شیرا جان د جلال آباد د خاص څخه تاسو سره په تماس کې یم زما زوی چې په سلای نومیږي اتلس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی د نوموړي الګ چار چاته معلومات وي د الله د رضا دپاره مونږ سره په دې شمېره د تماس ونیسي یا انډیوالان یا خپله په سلای دا زما خبره اوري مونږ سره په دې شمېره د تماس ونیسي 70 اویا 8 4 10 شمېره بیا تکراروم 70 اویا 8 4 10 والسلام
السلام علیکم ورور مز یو دوست ورک شوی دی چې عمران نمیزی د ګل محمد زوی دی چې تقریبا 20 کال عمر لري د نوبهار ول زابل ولایت نوبهار ول سوالی د جلګی کلی اوسیدونکی دی چې هر چاته په اکله معلومات کې د غشمیره سره دی اړیکه ټینګه کې 0 اویا 2 شپږ 11 10 نمبر یې زول بیا تکرارم 0 اویا 2 شپږ 11 10 کار چا پیدا کوي 15000 افغانۍ نغدې جایزه لري والسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15
سلام علیکم زرا زادی راځو تاسو ته سلام نو وایم زه نر وای زما چې دا لوګی راځي خبر کو ما یو ورور دی چې راځه مو ته خبرې کوي خالص نه نه جوړه روانې ده ځان سره خبرې کوي او تاکي دا تاسو ته خبرې کوي دا ورو څنګه تا لکه څنګه دا نه ځات په ځان کې نه درځه وایي تاسو ته دا په اړه معلومات لري نو سره دې حالې څنګه کې پدای شنه راځي که پر وته ونی وي څنګه نو ورته
السلام علیکم ما یو ورور د جنځه کال کې چې د کورونا برخه ده خانګداد په نامه دی سحر چا پیدا کړ خپل شیرینی زی تر لاته کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 2 شپږ 11 10 بل ټلیفون شمیره ده 0 اویا 2 28 4 5 0 1 5 1 4 8 4 دا ټلیفون باندې هر څوک کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي دغه ورځ په خالقداد په حال باندې موږ سره خان شریک السلام علیکم ورحمت الله
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شپون صحا کم د ټکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم دا چې زما ورور په نوم د غازی شپږ کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده زما ورور د غازی په خپل ځانه معرف کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باندې نه استراتیجی درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خپل مزمنۍ غته چې مخ کې د خمشه لري د ټاکا غرو غشوي دا کله زما غوښته او وی اې دې د انګلوالا ناوري انا یو ورور د مخې په لاندې شماره کې لري او خپل درې لکه افغانۍ جایزه تر لاسه کړی دا اړې کې شمه 0 اویا 3 10 0 اویا 3 10
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نایب ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ورکوم زموږ یو بوس دی د عملیات په نامه چې د ګروپ کابینه تقریبا د لس ورځې کېږي د هلمند او د کندهار تر مابین مدرکه شوی که چېرې دی خپله دغه غږ اوري او بل څه د دغه حالت معلومات لري مشته د لټ پنګ په دغه شماره ژوند وي چې پر واسه پر اته وکلیش یو بیا هم تاسو په امرونه غواړم زموږ یو دوست انولا په نامه چې د روفا کازو دی تقریبا د اختر څخه درې ورځې وروسته د رکستوې د هلمند او د کندهار تر مابین څه دغه مابین کې چې د خپل دغه غږ اوري د معلومات لري د پندې په دغه شماره مې سره مې چې په روسي فراته وکړې څه دې سمه نه دې لا کوم چې دا پیغام دې زر بشه کې سلام علي بل السلام علیکم زاد ګل غنی کوچند پکتیا ولایت نه تاسو ته ما اسکی ما یو کنا درګه د شپاکان کې دوه زر اتم کال کنا درګه دا تا پر معلومات مې سر دې اسلامي انسان خو مخکې دې شي تماس نه 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 پردا ته په دې مې ریږي صفر ووش پاک صفر سلور سلور نه نه وو او صفر ووش پاک وو پنز ات ز درد ات صفر تلیفون شمیره یه باری دیگه وایم صفر ووش پاک صفر سلور سلور نه نه وو او بل شمیره ده صفر ووش پاک وو پنز ات پنز درد ات
زما دوستانه سلامونه او مینه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل مینه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاستئ. حبیب الرحمن حبیبین او د کنر ولایت اوسیدونکی یم. زما یو ورور د سانک په نوم باندې دا دېرش کاله کېږي ناله درکه شوی دی په کابل کې. په چاته یې معلومات وي نو په دغه شمېرو دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر واویا شل اته سوه پنځوس اته نوي. یو ځل بیا صفر واویا شل اته سوه پنځوس اته نوي. او بله شمېره دا ده صفر اووه سوه اته څلور شپېته څلور شپېته اته پنځوس.
زما نوم احمد ولی د ملا محمد علي زوی د بغلان ولایت د نوابات د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ابراهیم نومېږي. تقریبا پنځه کاله شو چې له کوره ورک شوی ده. هر چا ته چې معلومات دي مونږ ته د پدغه شماره زنګ ووهي. صفر واویا شپږ څلور اووه دوه پنځه صفر نه او شل زره افغانۍ جایزه لري. خدای پامان.
ګران وروره زما دا هیله ده. زما یو ورور دی شادي نومېږي. دا شپه اته کاله کېږي چې ورک دی. په دې خپله دغه پیغام مه اوري. معنا د ورون نومانې ملا شکر اخون ملا رشید اخون د عبدالرحمن اکا زوی دی. د دغه دغه یو معلومات په دغه کې راکړي. ګوره مهرباني به مې
د ازادي راډیو ته السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد له سلامت څخه زه برات نمیزم او غزنی په ولایت کې اوسېږم. زما دوه لورانې یعنی جنکۍ چې یوه یې لس کلنه او بله یې شپاړس کلنه ده. تقریبا دوه کاله کېږي ورکې شوې دي. که هر چا ته معلومات وي نو زما سره دې په دغه لمبر زنګ ووهي. صفر اووه سوه څلور نوي نه سوه یولس اتاکیا نه. نمره یو بیا تکراروم. صفر اووه سوه څلور نوي نه سوه یولس اته سوه ناتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید غادر محمد نعیم زید بغلان ولایت پلخمری دی ولسوالی د دندوری د سیمه د کارګان کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نیر غادر محمد نعیم زید اتا کلا کې چې د کور څخه وتلای او نظر کړی. په هر چا د نیر غادر باره کې معلومات لري او یا د اعلان نیر غادر په خپل او دی د مو سره د پلان نشي مېره اډی کوونی شي. په دې پنځه مېره دا صفر اوایا صفر دیار لاس لاس پنځه چالوس. تلیفون شمیره زر دو تکرار اول. صفر اوه اویا صفر دیار لاس لاس بینده چالوی. صفر اوه اوه صفر یو درائی یو صفر صفر تینجه. هر چه پیدا کنه خود اختال انام نیتر لاس اخلی. و سلام و احترام.
پیغام داری و را زبان ربانی نمیزم. زمای و داکار رو رکتی و دوشکر نمیزی د روزګان ولایت د چشنر ولسوالۍ د خود سیمه څخه خبره کوم. په سپدا شمیره صفر اووه څلور څلور اته دېرش نه نوي څلور اویا شمیره وروره. بس موږ سوایت زنګ واخلې درې علاقه انعام دي وروره. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی د څلورو کالو دی. سلام علیکم.
سلامونه مې کښې د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. عبدالواسي اوبام له ګرمسیر ولسوالۍ نه ساتر په تماس کې یم. زما یو دا کار زوی دی راز محمد په نامه دی. دا یوه سترګه باندې لږ سترګه لږ کږه ده. دا یوه نیمه میاشت کېږي چې ورک دی. که چا ته معلومات وي په دې شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مو ده صفر اووه سوه اووه څلور سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. یو ځلې بیا تلیفون شمېره در ته وایم صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. ډېره مننه. ازادي راډیو زنده باد.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د ورکو شو ازانو دوستانو د پروګرام وخت هم دمرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مکم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري